دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې دولس نیم بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې مو زرګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی کو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اولیزه خبرونه جمهوریت هم درخبرو. په اول خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سر ټکی د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د ننګرهار چارواکي وایي په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د لس وسلوالو وژنې دعوه کوي. د شمالي کوریا مشر په دې ټیمي وسلې د تیاری ساتلو ویلي دي. او سم د خبرونو تفصیل. افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خیبر اوچکون بیګا مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه وبخشي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خیبر اوچکون بیګا مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه د پاکستاني وزیر اعظم، بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندون ته په کتو کړې.
سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه.
تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې وویني. د خیبر پښتونخوا کلتوري اداره یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت ریزي ته ماته ورکوي. دا خبره عبدالباسط تېر مازدیګر په پېښور کې د موسیقي ازادي نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته پر هنرمندانو او د مدني ټولنې پر فعالانو سربېره یو شمېر صوبایي چارواکي هم ورغلي ول. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا سندرغاړو سندرې وویلې او د مشال اډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د موسیقي ازادي نړیوالې ورځ یوازې له هنرمندانو سره نه تړلې بلکې دا د ټولنې د هر وګړي ورځ ده. د متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال او کراچي پخوانی ښاروال مصطفی کمال څرګندونی غندلې دي. د ام کیو یو مشر فاروق ستار بیگا په کراچي کې خبر اعلان ټول د کمال تورونه زاړه او پر دروغ ولاړ دي نو ځکه ردوي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند یو بل پخوانی مخکښ انیس قایم خاني سره ګډي خبرې غونډې ته ول. د ام کیو مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وښني.
زمون د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنټ او حکومت پسې بدیر دی وایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړی په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم د لبرازي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي.
مصطفی کمال د ام کیوم له مخکښو سیاستوالانو وو چې له 2015 کال راهیسې د کراچۍ ښاروال پاتې شوی وو او په 2013 کال کې سېنیټر شو. خو بیا له ام کیوم مجلس او شاوخوا درې کاله په متحده عرب اماراتو کې تر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ستون شو. د ننګرهار چارواکو په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د لس وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د والي له دفتره په خپور شوي بېګاني بیان کې راغلي په چین ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال ژوبل شوي هم دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د حکومت د دعوو پخلی نه دی کړی. د چین په عملیاتو کې له افغان فوج سره د سرحدي او عامه نظم پولیس هم برخه اخلي. د شمالي کوریا مشر خپل اټومي وسلې د تیاری ساتلي چې دارنګ امریکا ته خبرداري ورکړي چې دغه هیواد پر ضد لپارونکو ګامونو لاس واخلي. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس وایي کیم جون اون پرون وویل دوی باید هر وخت خپل اټومي وسلو وشتلو ته تیار ووسی. کیم جون اون ویلي په داسې حال کې چې امریکا پر نورو هیوادونو د جګړو او مصیبتونو د راوستو غوښتنه کوي د دوی لپاره له ملي حکومت او ژوندۍ پاتې کېدو د حق دفاع یوازینی لار اټومي صلاحیت دی. کاد دفاع وزارت وایي حالات له نږدې څاري او د شمالي کوریا له مشره یې غوښتي چې له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. د فرانس بهرنی چارو وزیر ژان مارک ایرو ویلی د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس بهرنی چارو وزیران د جون تر پایه په ختیځ اوکراین کې پر انتخاباتو کولو سلا سوي دي. نوموړي بیګا په پیرس کې د یادو هیوادونو له بهرنی چارو وزیران سره تر 9 ساعتونو خبرو وروسته وویل دوی د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د ځایي انتخاباتو لپاره د ټاکنو قانون جوړولو پر ارزښت تاکید وکړ، خو نور وزیران دا نه مني چې ګواکې انتخاباتو پر کولو ټول سره یوه خوله ول، ځکه چې یوکرین پر دې ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو مخکې باید د اوربند او لسیمې د وسلو ایستلو ټولې ژمنې پوره سي. د یوکرین بهرنی چارو وزیر پاولو کلیمینکن وویل دوی باید دا باور کړي چې ټاکنې په آرامه کې وسي او باید په سیمه کې امنیت ټینګ وي. په ختیځ اوکراین کې تاوتریخوالی تر ډېره بریده ختم سوی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زنداني کارکونکي د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اتیا کلن باقر نمازی تېره اونۍ له نیول کېدو وروسته د تهران ایواني زندان ته چیرته چې د هغه زوی هم له څو میاشتو راهیسې بندي وړل سوی دی. نمازی او د هغه زوی ایراني الاصل امریکایي شهریان دي. یونیسف وایي هیله لري چې د دې سازمان د پخواني کارکونکي ډېر ژر بېرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د باقر نمازی میرمن ویلي خاوند یې د زړه تکلیف لري او خاصو دوایانو ته ضرورت لري. د ایران حکومت تر اوسه باقر نمازی په هیڅ یو جرم نه دی تورن کړی. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر ماسکاو او د مشک شخ کړي چې سمدستي د شام پر منځلارو اپوزیشن حمله ودروي. تیر ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشري وروسته په خبره سوي غډې اعلامیه کې د مشرانو په ټولو خواو ژغ کړي چې د اوربند پابندي دي وکړي او د بشري حقوقو سرغړونې دي ودروي. تر دې مخکې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستورا په جنیوا کې خبر اعلان تویل چې په تیر یوه اونۍ کې په شام کې نسبي اوربند عملی شوی دی. هم له دې سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال تاسو ته ریاض مسخیل درکوي.
د پینډې ارشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 105 روپې 95 پیسې غستی کیږي او په 106 روپې 60 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 108 روپې او 108 روپې 50 پیسې، یو یورو په 115 روپې 60 پیسې او 115 روپې 70 پیسې، د سعودي عرب ریال په 30 روپې 15 پیسې او په 30 روپې 60 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 70 پیسې او په یو کم 1.5 روپې 10 پیسې، یو افغانۍ په 1.5 روپې او یو روپې 2.5 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 208 غستی کیږي او 208 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه کې اسمان شین وي، خو بن و پیښور کې د وریځ سره د نری باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې کمه درجه 3 او لوړه 15، پیښور کې 15 او 2 او بنو کې 14 او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
درنو اودونکو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. کچاري تاسو د مشال رادیو روانه غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او ونیس پروګرام تفصیل به واوري. د افغانستان سولې عالی شورا وایي د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه سلور اړخیزه غونډه خای راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. متحده قومي مومنټ د ګوند پخوانی غړی مصطفی کمال تورونه غندلی، هغه د الطاف حسین په اړه ویلي ول
1992 میں 10 سال کا بچہ اپنے باپ کو دفنا رہا تھا، روک ایجنٹ بنے ہوئے لوگ دیکھیں، گرفتاریاں دیکھیں، چھاپے دیکھیں.
د باڑی شیرعلی افریدی معذور دی، خو له یو خو کرکټرانو څخه ګڼل کیږي.
پشاور کې بیا مو خپل گیم چې کنه جاری وسو تلو نو چې کوم نه محسوس کړی چاره مو دا پاده سه دوه خراب پاده مازورا دو.
او د جمهوریت په نن خبرونه کې مو د قبایلی سیمو اصلاحاتو ځانګړي لړۍ څلورمه برخه اوریدل شي.
مو بالکل غوړ مو کې په سبې کې زم شو ادا زه نه هم دا ما حلقه کومه ان سیټ کې ته ان اچت کې او د دې ځوانانو د سنگري دا ټول غوړي مو په کې پکې کې زم شو
شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال اړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته اغواګیه. د دې خبرونه لومړی رپورت تاسو پام راګرځوم. د افغانستان سولې عالی شورا وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه 15 مسلور اړخیزه غونډه خای راتلونکو نه په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالي هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله خودلی ده. دا افغانستان ملی امنیت شورا وای د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. پر دې موضوع فرشته جلازی دا رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د روانې میلادي میاشتې مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوي و چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوې وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې حکومتي لوری به د طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالي د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلي اتمر د دې بهیر په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کیږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالي هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره روانې هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمېر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون وویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د یو لړ تګ راتګونو په پایله کې داسې ډېرې هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پرېکنده پرېکړې کولای شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولی. افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېره مرسته کولای شي.
د مشال ریډیو دا
درنو اوردونکو زو کراچۍ ته متحده کمی مومنټ د خپل پخوانی غړي او کراچۍ پخوانی خاروال یا میر مصطفی کمال ټول تورونه غندلی او رد کړی دي. د ام کیو ام یو مشر فاروق ستار بیگا په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل کمال پر ګوند او د ګوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نه به تور نه دی پور کړی او دروغ یې ویلی دي. تر دې مخکې مصطفی کمال تر دریو کلونو له هیواده بهر اوسېدو وروستو کراچۍ ته ورسېد او هلته یې په خپله اوږده خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي استخباراتو د پیسو خوستو تور پورې کړ. نور تفصیل با د محمد عمران پر رپورٹ کې وو.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ام کی ایم د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروستو کراچۍ ته راغې او هم په دغه ورځې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د ام کی ایم ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د تیرو درویشتو کالو راهیسې ژوند کوي د هند استخباراتي ادارې رانه پیسې اخلي. هغه دا تور هم ولګو چې الطاف حسین ته د خپلو خلکو هیڅ پروا نشته. 1992 کې چې د لسو کالو ماشوم د خپل پلار مړې خښ کړی وو، نن د هغه مړې د هغه د لسو پنځو کالو بچی خخی مونږ له سپه لاس راغله. مونږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو د را استازي وګرځولی شو. تعلیم زمونږ کاله او نن مونږ جاهلان شوي یو. هر ورځ یو شمېر ځوانانو ته په سترګو پټۍ لګول کیږي او د چاپو پر مهال نیول کیږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم لګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زمونږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدیردی ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړی په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړ شي یا ونیول شي نو هم د لبرازي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ام کی ایم پانسی شوی غړی سولت میرزا او اجمل بهاړي هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. د دې خبرې غونډې وروسته د ایم کیم ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دي او اسټابلیشمنټ دی د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیغ په نیغه خبرې وکړي.
کون سا ایسا الزام ہے جو نیا آج
کوم داسې تور نن لګولې شوی چې هغه نوی وي؟ زه وایم چې نن هم کم تورونه لګولې شوی، هغه دروغ او بې بنیاد دي. موږ دغه تورونو په کلکه سرغندنه کوو او دا رد کوو. ذکر دا چې مصطفی کمال د کال 2015 د ښاروالۍ په ټاکنو کې ښاروال ټاکل شوی و او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ایم کیو ایم سینیټر هم جوړ شوی و. ولې په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی و. دې سره سره په انیس قائم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 2500 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اوردن کو اسلام آباد تا دا پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل په پنجاب کې د خزو ساتنی نوی قانون او په خیبر پختونخوا کې پر خزو د تاو تریخوالی مخنیوي قانونی مسوده رد کړي او ویلي دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابی اکرم خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د اسلامی نظریاتی کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړي او له هغې پوښتلي چې ولې دا قوانین رد کړي او دا چې د څه ډول قوانین غواړي.
دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا دا تاثر دا منداړي چې گویا کې چې کومې اسلامي رشتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بهر شي. او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپله مسکنه راووځي. درېیم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي خپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابې دي په دفتر کې. موږ تجویز دا دی چې حکومتونه که مرکزي دي که صوبایي دي، لیا خو د آئین آرټیکل 15 درس په هغه کې د خاندان تحفظ دی او ورسره آرټیکل 1 درس چې په هغه کې د پاکستان د عوامو انفرادی او اجتماعي زندگی د اسلامي تعلیماتو پر بنیاد استوار دي. او دغه شی د قران کریم د آیتو مطابق چې د کورنۍ زندگی د محبت او معاونت زندگی ده. پر دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره یا دوی ډرافت کې مونږ نه راولري نو سمای دی مونږ خبره.
شیرانی صاحب، تاسو ګوره امروزه یو نانیم داسې خبر را رواني چې سړي په ښځې تشدد وکړو وی وهله وی ټکوله، اسلام دې لړکی څنګه ګوري دې تشدد ته؟ په ښځې د تشدد چې کوم مخنیوی دی
ګور، دا نکاح چې دی دا نکاح په عربي لغت کې و جذب ته بیایي، یعنی دا ښځه او میړه داسې پله کې جذب سي چې په ظاهر دوه ښکاره کړي خو په اصل کې دوی دواړه ځان یو بولي. ښځه د میړه مصیبت د ځان مصیبت بولي، میړه د ښځې پریشانی د ځان پریشانی بولي. پکار دا دی چې اول تعلیم دی، نو چې په یو ملک کې تعلیم نور کول کړي او خامخا د تفرقي مجلسونه ورته کړي.
دا پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا شیرانی و چې مشال راډیو سره مرکه کوله.
دا مشال راډیو ده.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان لوی او سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وو چې د دې لار پروژو ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅه کوي. دوی د دې له کبله احتجاجونه وکړل او ټول ګوندیزې غونډې یې هم جوړې کړې وې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجي غږ غلی شوی دی. د دې څه وجه ده؟ عبدالحی کاکړ یې جواب راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي رهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزي حکومت د رهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه یې پنجاب ته اړولې ده. دومه دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي. او درېیم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي رهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومت حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د رهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخه وي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله، خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزي حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربېره هم دوی هغسې شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت د ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
قابل ونه شو موږ په دې ستې کې زموږ خپل پارٹی حکومتي سره د کله چې داغه سرورار افراسي افراته کېدو موږ په دې باندې میټینګ کوو موږ لا مخکې لای موږ کو چې آی اف سی وی راوړو کنه موږ څه احتجاج ته وګورو چې هر رنګ نه دا چې کله کمیټي فیصله وکړي پارٹی فیصله وکړي نو څه حال شو خو اشاره کوي ان شاء الله دې سر په میټینګ راوړو موږ سر لای موږ سره اعلان کوو.
دا وخت پښتونخوا ولسی تحریک هغه یوازینی سازمان دی چې د اقتصادي رهداري په اړه ځای په ځای د ولسی پوښاوی غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود که څه هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړه، البته وایي دوی به اولس را پاڅوي او خاموشه ګوندونه به مجبوره کوي چې راپورته سي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلی شي، چې څوک غلی شي د هغه سیاست به ختم شي، چې څوک کاره راغی اولس به د هغه سره تللي. موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته روان وي دا غلي به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي غږ هغه وخت نور هم پیاوړی سو کله چې د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي رهداري په اړه د دوی د اندېښنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبریال او څېړونکی امریاز وای د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړی چې د خیبر پښتونخوا اندېښنې لرې کړي خو کامیاب نه سو. البته د دې پوینه چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی.
اخیری میٹنگ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا ویل کیږي چې هغه کې وزیر اعلی او د نور کوم مشرانو هغه کې ورته دا ویل شو چې نه صرف دا به مغربي روټ به مکمل وو بلکې د کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات لکه دا به هغه سره دا کوم اخیرنه یقین دهانه ورکړی شوی دی. دا ښکاري چې دوی ته ترېتست اطمینان راغلی دی او خاموش دي سره ده دی ځینې تنظیمونه واړه یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي او هغه کوم چې ګرم احتجاج او هغه خغلی شوی دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو غوږی له کابلی سیمه به کورکل شي به خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د بیا ودانې کارونه رو روان دي. دوی له مشال اړیدو سره په خبرو کې ویل په کلو کې بازارونه او کورونه وران شوي دي او دوی د ګټې وټې لارې نه لري چې په خپل یې ودان کړي. حکومتي چارواکي وایي چې په اغیزمن شوو قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه په سم رفتار روان دي. پر دې موضوع دا رپورټ اورو خو د یو دمې د رستو قسم حکومتي ادارې وخت په وخت د بیکورکل شو قبایلو د بنیادی ضرورتونو پوره کولو دا وی کوي خو په کډوالو کمپونو کې خلک وایي چې له حکومتي انتظاماتو مطمئن ندي. له شمالي وزیرستانه بیکورکل شو خلکو یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د رنکل شو سیمو سرویګانې روانې دي او په دې کې ډیر زیات وخت لګي نو په راتلونکي څو کلونو کې دا خبره ممکنه نه ده چې دغه سیمو د بیا ودانې کارونه پر مخ لاړ شي. نوموړي ویل باید حکومت د بیا ودانې کارونه لا نور تیز کړي.
دغه نه داسې مطمئن نه ځکه چې دا ډېر سست او چې په کومه اندازه یا په کوم رفتار سره زموږ د وزیرستان د رنګ شو وران شو او نو په کار نه چې په دې ځکه چې اوس خو که موږ پرې دوه کاله کې موږ هلته کې وه نو موږ به په خپله خپل په خپله باندې هر چا وزیرستان کې چا به کور جوړوله چا به دکان جوړوله او چا به څه جوړول نو هلته کې خو لکه اوس مردم شماري مره روانه ده خانه شماري مره روانه ده نو پرې دوه کاله کې به موږ هلته په وزیرستان کې لو یا آبادي کړې وه.
ملک نثار دا هم ویل که چېرې بیکورکل شوي خلک بیرته ستانه شي نو هغوی سره دومره پیسې نشته چې خپل کاروبارونه شروع کړي او یا پرې خپل کورونه جوړ کړي. یو ځای خبریال صفدر حیات داوړ بیا د بیا ودانۍ کارونو کې د چیلنجونو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې له کلونو راهیسې فوجي عملیات روان دي خو د بیا ودانۍ کارونو رفتار ډېر زیات پرو دی.
بازارونه اوس پورې هیرآباد دي او چې کم کورونه نقصان رسېدلی دي دوی د ستونزو سره مخامخ دي. چک پوسټونو باندې لږ مسله زیات کېږي او بل چاته د نارکوزستان آی ډي پیز وګوره نو تعداد کی راوتی سبھی کے رکشہ کام کیا لاکھ لاکھ خلق راوتی ہو اور دا کس خلق پاتشی ہو چیتا ہم آئی ڈی پی سٹیٹس ور کرے ہو خود آلتا اسے دلدا آئی ڈی پی سے کم کا نہ ہو اس میں دا کم سٹیٹس ور کرے ہو ہم تم دوسرا مخامخ کی تروسہ پورے سبھی کی دئی
سب دریا داوڑ زیات کړه چې دا خلک زیاتره د صحت او تګ راتک کې زیاتو مشکلاتو سره مخ دي خو حکومتي چارواکي وایي چې دغه خلکو ستونزې په پام کې دي او هر ممکن کوشش کوي چې دا حل کړي له شمالي وزیرستانه به کورکل شو خلکو دستنولو او بیا ودانې لپاره ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي چې د هر ډول سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي
تاسو وګورئ د 31 مارچ 2015 نه چې کوم واپسی شو شوی دا او 31 مارچ باندې ما خپل ویزټ کړو د وزیرستان او هغه د 31 مارچ نن ورځ تاسو وګورئ نو تاسو به ډېر غټ ډیفرنس پاتې کیو لګي او ګورنمنت اف پاکستان او پاک آرمی د دې ډیولپمنټ باندې شو دا او ان شاء الله چې کوم شوی نه پدې ډېر کم وخت کم شوی نه اوسول چې کوم ماولې د لوز زری سیل کې تلو ما ویزټ کړی دی دا ایریا نو ډېر زړه مطلب ریکاور شي خپل هغه کم فری
عمران وزیر وایي چې د بیکورګل شوو خلکو سره مالی مرستو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه هم روان دي او دا خلک به ډېر زر خپل عادي ژوند ته لاړ شي خو د قبایلي سیمو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د روزګار لپاره بازارونه آباد کړي کچري داسې نه کیږي نو دغه خلک به بیرته ښارونو ته مخه وکړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
درنو اردوونکو د دمین وړاندې مو د شمالي بودستان او په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو کې د چیلنجونو په اړه تاسو واوریدل په همدې موضوع کې پاتې کیږو او تاسو دا وړاندې کوو چې د شمالي بودستان میرانشاه میرعلي او نور بازارونه چې ورکی نړیوال کچ کاروبار کېدلو د عملیاتو وروسته نه یوازې کاروبار ختم شوی بلکې دا بازارونه له منځه تللي دي او کاروباریان نو د اربونو تاوانونو سره مخ شوي دي دغه کاروباریان له حکومت د خپل توانونو غوښتنې کوي چې تفصیلی د عمر دراز وزیر پر رپورټ کې ورو
ضرب اعظم عملیاتو وروسته د ژوند د نورو برخو په سیر د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغیز غورځېدلې اوس شمالي وزیرستان کاروباریانو د خپل توانونو ازالې او بیرته کاروبار شروع کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې شمالي وزیرستان انجمن تاجران تحصیل صدر زین الله وای ټول سامانونه له خاور سره ګډ شوی
د میش سمرا سامان ټرن ګډر سیمټ دا دونې چینه غړي د ټول د خور سره ملاو شو ا دغه میش معاوضه زنه غړي چې د میش معاوضه ملاو شو ګورنر صاحب چې عرب اعلان یې کړه دا او میش دا وی چې میش نه د لستینه بقایده او غوښته شي او میش دا ورغوښته شي
د تاجرانو په وینا میران شاه میرعلي او د خیل دیگان کې قریبا سور لزر دکانونه او مارکیټونه وران شوی چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو لک او یا ارب روپیه تاوان وراوړېدلې او اوس د ملک د نورو برخو تاجرانو ور باندې قرضې اوړېدلې په دې اړه د شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خان وای
میلان د زاد مسره چې سره د کونډه د ګندور د ډیر لزر اته مسره لشتینه شته لشتینه حکومت افلل دي نه راور کاوه میش بندې د خوای قرضې دي د پنجاب ولا میسه په ناشنی قرضر نه غوړي د کچن افسرسي پنجاب نرسي چې موږ خپل ما زامل او شي دا مهرباني دا وکړه او کوم سامان ولا په مخابي دا مهرباني دا وکړه چې دا په زر نظر سي مشتارو کو
یو بل تاجر شیروالی خان وای په دې اړه د هر قسمه دولتي لوړ پوړو چارواکو سره علي دل قاتل کړي خو ور سره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوه
ننزار په دار ګرځي د چانا سری په نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکی مشته د خپل ازاله روکړش مشتاخ په خود وکلیفي او ساخ په خوري بزرینه مننګ شو بلکه ابزورینا سامان یها پشه یو وڑا پشه خرسی دا مشتا زور نه روکا ویچلاره رو ډاکی جی میجوینی
د شمالی وزیرستان متاثرین کامی کمیټه غړی دیدار وزیر وای که څه هم د شمالي وزیرستان بازارونه بیا آباد شي خو د غلطه چې د اوسېدو لپاره کم شرایط کې خودل شوي د هغې په رڼا کې بهرني تاجران د غلطه د تجارت لپاره نشي راتللی
په میرانشاه او میرعلي شې لوی لوی کاروبار و چې هغه شه و مقامي کسون وي هغې سره و د پکتیا پکتیکا د افغانستان پټنر و د ټل د پړه چینار پاکستان د نرې برخې پټنرونه وي د کوم شرطي نه چې تړلې شوي دي چایه تو ورته ژوند د وطن کارډ رو د جیب شوی اغلون د ژوند دروې نر ده خو زهیره خبره ده چې به وزیرستان نه د بانی نه سوکتای شي نو د ټل نه سیګورلای شي نو د پکتیا پکتیکا نه سیګورلای شي وزیرستان ته د لاهور نه کاس روان شو د کراچۍ نه کاس روان شو سټون ورتل چې د کوم کاروباری خال دی او په دا شرط نه لوند کاروبار ونه شي کړای
په دې ورسته یو کې د خیبر پښتونخوا گورنر او پولیټیکل انتظامیه لاړه د شمالي وزیرستان تاجرانو ته د بازارونو او مارکیټونو د بیا جوړولو یقین ورکړل شوی چې دا مهال د خدی او میرانشاه ګوره قبرستان په مقام باندې واړه واړه مارکیټونه جوړ شوي، خو ځایي خلک او تاجران غوښتنه کړې چې تر څو میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه په خپلو ځایونو نه وي جوړ شوی او د دوی توانونو ازاله نه وي شوی، دا غلطا دا آغا پا خواه پشان کاروبار ممکن نده. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
درانو درانو کو وقت شویده دا ماسپخین یوانی باجا عبدالحی کاکرن دا خبرون لندی زبرو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه شایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وسی. د سولې علي شورا مرستیال مولوي خبیر کوچکن بیګام شال ریډیو ټول د پریکړې د پاکستاني وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په کتو کړی. د خیبر پښتونخوا کلتوري ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پراختیا سره به سختدریځي ته ماتې ورکوي. د خبر عبدالبسیط تېر مازدیګر په پېښور کې د موسیقي ازادي نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. متحده قومي مومنټ د ګوند پخواني سیاستوال او کراچي پخواني ښاروال مصطفی کمال څرګندونی غندلې دي. د امکیوم یو مشر فاروق ستار بیګا په کراچي کې خبر اعلان ټول د کمال تورونه زاړه او پرتګواغو ولاړ دي. د ننګرهار چارواکو په امنیتو کې د اسلامي دولت یادایش د لسو سوالو د وژلو دعوه کړې ده. د والي له دفتره په خپور شوي لیدنې بیان کې راغلي په اچین ولسوالۍ کې په روانو پوځي امنیتو کې 15 وسوال ژوبل شوي. د شمالي کوریا مشر په ډیټمې وسیلې د تیاری ساتلي چې دارنګه امریکا ته خبرداری ورکړي چې د دغه هیواد پر ضد لپاره بمونو لاس واخلي. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس وایي کیم جون اون پرون وویل دوی باید هر وخت د بلو ایټمې وسلو وستلو ته تیار واوسي. د فرانس بهرنیو چارو وزیر جان مارک ایرو ویلي د یوکرین، روس، جرمني او فرانس بهرنیو چارو وزیران د جون تر پای په ختیځ اوکراین کې پر انتخاباتو کولو سلاسل کړي. نوموړي بیګا په پیرس کې د یادو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیران سره پر 9 ساعتونو خبرو وروسته خبره وکړه. ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف په ایران کې د خپل یو پخواني زنداني کارکوونکي د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو زوکر اسلام آباد ته چې د مشال اړیو خبریالي رابیا کرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي هند یو وار بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی چې د هند پوځي اډې د پټانکوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کیږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي، خو څنګه چې د ترهګرۍ پیښه رامخې ته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټانکوټ د پیښې اف آی آر هم کړی او یوه تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تلله، خو هند انکار وکړو او دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند له دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملیږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپله هم د ترهګرۍ ښکار دی، د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي. نو په دې پسمنظر کې هند له د مذاکراتو عمل ځنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزایم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د 8000 د کر کروندې په ځمکه به نه اوس د ګلونو بوټي کیږي او نه سبزیانی، ځکه چې په دې ځمکه اوس کورونه جوړ شوي دي. ادارې وایي د کر کروندې په ځمکه د کالونیانو د جوړولو کار د تیرو درې لسیزو راسې روان دی او که دا صورتحال مخکې هم وي نو را روانو شلو کالو کې به د 500 نه زیاته نوره د کر کروندې ځمکه به هم ضایع شي. ادارې مخکې لیکي دا سمه ده چې آبادي زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی، خو دې لپاره د کر کروندې د ځمکې د استعمالولو اجازت نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې اجازت ورکول پکار دی چې هغه ځمکه د کر کروندې قابله نه وي. ادارې اخري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دي د دې صورتحال فوري نوټس واخلي او پکار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په بنګلادیش کې د 16 اوریز ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنګلادیش پاکستان ته ماتې ورکړې. د سنه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامي هغه خلک ته وویسل شي چې د دېرش کالو راسې خپلې عهدې نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیاد بنیادی اصولونو نه پوهیږي، نو هغې بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولی شي؟ ادارې وایي باید چې یوه نوې ډله جوړه کړی شي چې هغې کې پخوانی او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردونکو، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو، او همداراز امریکا نه خبریدونکي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د سیمې حالاتو ته کتنه کړې چې د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوایي مرکز لپریت راهیسه د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت خودلې دي. ورځپاڼې لیکي که څه هم د دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شان نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغېزمنه شي. ورځپاڼې لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړې دي. ورځپاڼې لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې پکار ده له زغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغو دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورځپاڼې لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوشش تیریږي. له دې سره دا کېدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوځي. ورځپاڼې لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوې ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپلو سیلګرو ته ویلي چې دغه هیواد ته له تللو ډډه وکړي، او د شروع په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
درنوونکو، په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي، او د دواړو ګوندونو یعنی ډیموکرات او ریپبلیکن لخوا درې درې نوماندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپل ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ رسمي کاندیدان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر اوږد وي او تر څه حده پیچلی هم دی. پامیر ساحل په دې رپورټ کې د دې بهیر یا عمل په اسانه ژبه د بیانولو هڅه کړې.
په امریکا کې هر څلور کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي. په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي. په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځنو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټکټونه ورکوي، خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمری یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند ولسمشرۍ ته رسمي نوماند کړي. په دې ډول د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو عمل تر یوه بریده پیچلی دی. که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر تشریح کړو، نو دا څلور مرحلې لري. لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 50 ایالتونو کې له یوه انتخاباتي بهیره تیریږي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور لومړی مرحله داسې بیانوي.
پرایمریز اند کاکسز آر د وی دټ د ټو پولیټیکل پارټیز د ریپبلیکنز اند د ډیموکراتس سلیکټ دیر نامینی فور پرزیدنت.
د وی پرایمری او کاکسونه هغه لاري دي چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره خپل نوماند غوره کوي. په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي، او په ځینو لکه آیووا کې کاکس وي. کاکس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرو اترو او بحث ته وایي. هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي. لکه په آیووا ایالت چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړي، نو هیلری کلینټن یې د نوماندې په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ غوره کړ. په پرایمری نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي. چې هر نوماند زیات استازي ولرل، د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکو نوماند ملګري کیږي. براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمري او کاکسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشرۍ رسمي نماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي. خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لویه غونډه کیږي چې ورته کنوینشن ویل کیږي. د ویټمور پاند کنوینشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي، خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کیدی شي. دی وایي په کنوینشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشرۍ یو نوماند اعلانوي. په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي، یعنې دا یو نمایشي عمل وي. خو یو وخت و چې د دواړو ګوندونو په لویه غونډه کې به رښتیا پریکړې کېدې، لکه په 1950 زیږیز کال کې جیرالډ فورډ چې ولسمشر هم و هغه ډېر استازي لرل خو کافي نه ول. رونالډ ریګن د ده سیال و، نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لویه غونډه کې بحث وشو. نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید بحثونه وکړي او ثابته کړي چې هغوی باید ولسمشرۍ ته کاندیدان شي. کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي، نو درېیمه مرحله یعنې د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅې کوي چې امریکایي ولس ته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه، نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلونونه راولي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نوماندانو کمپین پای ته ورسي، نو د نومبر میاشت پر لومړۍ سه شنبه یا د نهې پر ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپلې خوښې نوماند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټولې رایې یا ووټونه وشمیرل شي، نو بیا د استازو یوه ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسما اعلان کوي چې څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
پامیر ساحل چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د عمل په اړه یې تاسو ته معلومات درکول.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
ترنوونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د خیبر له باړې بې کور کړل شوی شیر علي اپریدی له یوې خپې معذور دی، خو پر دې سربیره لیې له پاکستان سره سره د کرکټ په نړیوالو لوبو کې هم برخه اخستې. دوش کلن اپریدی وایي هیڅ کله یې دا نه ده محسوس کړی چې معذوری یې د لوبې یا ژوند په نورو برخو کې خنډ جوړ شوی. نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی باړی ملک دین خیلونه بې کوره شوی 20 کلن شیر علي اپریدی یو خپه نه لري او مصنوعي خپه کاروي. خو د دې باوجود د مازورو په کرکټ لوبه کې یو تیز باولر دی او د پیښور شاهي باغ سره نږدې په جمخانه کرکټ اکیډمۍ کې لوبه کوي. دی وایي مازوري په مخه کې خنډ نشوه، حوصله یې ونه بایلله او د سبق سره سره یې د کرکټ لوبه هم جاري وساتله.
د مازوري خو زه دعا کولوم چې موند کمره پریوته مو بیا خپل هغه ولګېدو سکینسر بیا رنکاټ شو او بیا دا نه باجې کنده مو خپل گیم چې کم دی جریو ستلو بیا ټینګ دې موږ بڑا وند پرشن جوړ شو، حالات ډیر جو خراب شو، ته پېښور ته منتقل شوم. پېښور کې بیا مو خپل گیم چې کم دی جریو ستلو مو اول دوره کم دی انډیا ته شو یو، هغه چې کم دی دلی ته شو یو. دلی کې مو ډیر بیسټ کرکټ دګي مې کړی و، حالتا په سلور میچونو کې مو نو اوټ کړی و. په 2014 کې مو سویډرلند ټور شو، فرانس سره موږ نارمل کرکونه موږ ډیزیبل نارمل کلبونه سره مونږ یمو شو، هغه زموږ 4 میچونه شو په هغه کې مو 15 وکټه اخستې. نو چې کوم مې محسوس کړی چاره مو دا په داسې دوه خراب د مازوره دو
نو موړي زیاته کړه چې اوس یې د فاټا د مازوره کسانو یو کرکټ ټیم هم جوړ کړی دی.
پاکستان نېشنل ډیسیبل ټورنمنت کې په هغه کې فاټا ټیم بنو، مونږ ودا کوشش وکړو فاټا ټیم جوړ کړو، اوس یو بنیو دم چالو کړو جوړ کړو. د پر چې کوم مونږ یې چې پاکستان کې کم نېشنل ډیسیبل ټورنمنت کې په هغه کې د پټان نمایندګي وکړو ان شاء الله روان کال ته مونږ دا کوشش.
د پیښور په جمخانه کرکټ اکیډمۍ کې د مازوره کسانو د کرکټ اسوسییشن یو مشر ایاز خان وای
شیر علی جانا پہچانا نوم دی په پاکستان کې د سره کتاونو شي کنه ان شاء الله دا ټوله دنیا کې دا خپل نوم روحان کولی شي. د په ټول پاکستان کې فاسټ بالینګ اومدغه دی، د سټایل د هر څه ماشاءالله د پرنګي یوم نشتا.
او په دې کرکټ اکیډمۍ کې موجود د مازورانو د یوې فلاحي ادارې مشر انجینیر عرفان وویل
د ته پرسنلی فائدہ نه ده بلکې پورا فاټا ته پاکستان لیول ته فائدہ ده چې کم ایمیج د فاټا چې جوړ شوی دی نو د شیر علی غوندې خلک به دا ایمیج خکې.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د کرکټ مازوره لوبغاړي وای چې د پاکستان کرکټ کرکټ بورډ دی د نورو عامو لوبغاړو په څیر د کرکټ مزوره لوبغاړو له هم پوره توجه ورکړي او دوی سره د مرستې وکړي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، پیښور.
د روندونکو اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د جمهوریت. قدرمنو، نن د جمهوریت په خپرونه کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه لړۍ ته دوام ورکوو. نن مو په خپرونه کې په پاکستاني پارلمان کې د کورمې له دوو استازو سره خبرې کړې دي او له هغو مو پوښتلي چې څه ډول اصلاحات غواړي او د اصلاحاتو راوستو طریقې کار به څه وي. د دې خپرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د قبایلي سیمو آئینی اصلاحاتو په اړه د هغو سیمو پارلماني استازي څه ډول نظرونه لري، د هغو سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د پاکستان په پارلمان کې د کورمې استازي څه نظر لري، آیا دوی د اصلاحاتو ژر عملي کول غواړي که نه په تدریجي ډول د بدلونونو غوښتونکي دي؟ د کورمې پارلماني استازي له یو بل سره د نظر اختلاف لري او که څنګه؟ که یې لري، نو د اختلاف مرکزي نقطه یې څه ده؟ دوی ولې ګڼي چې کورمې د آئینی او قانوني حیثیت بدلېدو ته تیار ده؟ آیا د کورمې پارلماني استازي هم د دې نظر پلویان دي چې د قبایلي سیمو ټولو بې کوره کړل شویو خپلو کلیو کورونو ته تر ستنېدو وروسته د اصلاحات راوستل شي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو نن په جمهوریت خپرونه کې د کورمې له پارلماني استازو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، دا د قبایلي سیمو اصلاحاتو پر موضوع د جمهوریت ځانګړې لړۍ څلورمه خپرونه ده. په تیرو درو خپرونو کې مو چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له استازو سره خبرې وکړې، نو دا روښانه شوه چې ټول استازي د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت پر بدلولو سره متفق دي. دوی پر دې هم سره سلا دي چې تر هر ډول بدلون مخکې دي د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل شي او دا چې هر ډول بدلون دې په تدریجي ډول راوستل شي. خو له دې دوو نقطو پرته مو چې د قبایلي سیمو له څومره استازو سره خبرې کړې دي، نو هغوی د آئینی یا قانوني سب بدلون پر نوعیت یا بڼی او د دې بدلون راوستو پر طریقې کار یا کړنلار بیلابیل نظرونه لري. د مثال په توګه، تر اوسه مو چې د قبایلي سیمو له وو پارلماني استازو سره خبرې کړې دي، نو په دوی کې ځنې غواړي چې د قبایلي سیمو دود دستور دی پر همدې حال پرېښودل شي. ځنې وایي چې یوازې د په اف سی آر کې بدلون وشي او نور دی د قبایلي سیمو آئینی حیثیت همدا ډول وساتل شي. ځنې یې بیا دا فکر کوي چې که د قبایلي سیمو آزاد کونسل یا شورا جوړ کړل شي، نو دا به ښه وي. د قبایلي سیمو ځنې استازي دریز لري چې هغه سیمې دي یوازې صوبه وګرځي. ځنې یې د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې قبایلي سیمې ګرځول غواړي او یوازې یو قبایلي استازی دا ګڼي چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې دواړه دې وویشل شي او په جغرافیایي توګه له یو بل سره تړلې سیمې دې یو ځای کړل شي او دوه صوبې دې جوړې کړل شي. تر اوسه مو چې په درو خپرونو کې د قبایلي سیمو له پارلماني استازو سره خبرې کړې دي، نو ځنې یې غواړي چې د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتنه یا ریفرنډم وشي. ځنې یې ګڼي چې دوی د قبایلي سیمو استازي دي، نو د دوی دریځ کافي دی. خو ځنې یې ګڼي چې د ټول پښتنې پر ځای دې د قبایلو له ټولو سیاست والانو، قانون پوهانو، استادانو، ډاکترانو، پوهانو، عالمانو او فعالانو سره خبرې وشي او د هغوی له فکر سره سم دي اصلاحات عملي کړل شي. نن مو په خبرونه کې دا باس تر کورمې غځولې او د پاکستان په پارلمان کې مو د هغې سیمې د قومي اسمبلی له غړي ساجد حسین توري او له سینیټر سجاد حسین توري سره خبرې کړې دي. د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي په قبایلو کې نور د پخواني اف سی آر او انتظامی قانون چلولو هیڅ دلیل نه دی پاتې. دی وایي په اوسني نظام کې دوی هیڅ کار نشي کولی، نو ځکه بدلون باید هرو مرو راوستای شي.
ډېر خلک داسې دي چې هغه ښه سوچ لري او کم خلک داسې دي چې هغه کې ټیکل انتظامي انوال ملکان انوال دي. خو ډېر کم ملکان دي چې هغوی غواړي زور قانون به پاتې شي. زما خپله دا رویه ده چې کوم زمونږ نوي جنریشن او کوم د یوت او کوم د ځوانانو کوم سوچ فکر دی، هغه فکر زموږ هم دی. ویلې چې مستقبل مونږ ګورو چې د قبایلو مستقبل خو سل کاله وروسته چې کوم هغه هم تور پاتې شو او روان چې کوم دی مونږ غواړو چې هغه کې باقاعده چینجز راشي. اول نو خبره خدای دې چې دوی کوم ریفورمز کمیټي جوړه شي. د ریفورمز کمیټي ته لاړ شي، اول خبره دا کوي چې زوړ قانون غواړي، صوبې کې زم کې دل غواړي، کا صوبا غواړي، کا کونسل غواړي. نو خبره دا ده، ما خپل سوچ فکر دار زم خو اس کلم کونسل نو غواړو او نو مطلب دا چې زوړ قانون غواړو.
په قومي اسمبلی کې د کورمې استاد ساجد توري وایي د قبایلي سیمو هغه خلک چې له وسنی نظام ګټه اخلي د اصلاحاتو په لویان نه دي، نور یې ټول ولس بل عموم او په ځانګړي ډول ځوانان په آئینی او قانوني حالت کې بدلون غواړي. دی وایي غواړي چې قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړي کړل شي.
کومه پرې دې صوبې خبره ده، صوبا خو مشکل لري، زموږ مسایل دومره ډېر دي، وسایل نشته، صوبا جوړه شي. دې حوالے سره به دا وایم چې موږ بالکل غواړو موږ په سبې کې زم شو ادا زه نه یم دا ما حلقات کومه ان سینتی سے ان اچتی سے اپر کورم دے تا لوور دے تا سنٹر کورم دے دا خلق او دې ځوانانو دې سپیګری دا ټول غواړي
د کورمې سینیټر سجاد حسین توری فکر کوي چې که قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا تر واک لاندې راوستل شي نو دا به ښه وي. معنا دا چې وی دې همدا قبایلي سیمې خو واک او اختیار دې له وفاقه پېښه ورته وسپارل شي.
پارلمنټری خپل یو فوج پیدا کوي خو موږ خپل علاقې کې د ډېر خلک وایي موږ رینیو ریکارډ د ټولې د سټل علاقې برابر دی د کورمې رینیو ریکارډ شته او ټول سټرکچر سرویس ډنچي ورکې شته دي مکمل چې کوم سټرکچر پکار دي انفراسټرکچر پکار دي ټول رینو سټیشن پر تقریبا آلریډي موجود دي. هر څه دې کې داسې څه تقریبا نشته موږ پروینشل ټرایبل ایریا جوړ شو نو هغه به ډېر ښه لکه بهترین غبوی نیمل بدل بو دی ایف سی آر او مو سکوما غرا سیگی اباده ایسا سرا دا خیبر پختان خوا پر ملی پا مطابق سکوما سی سی آئی دا نیف سی دی اغا که بودی تا دا اغا ملو شی شیرز بو ملو شی اغا مو بودا کی پی کی رتی او کی پی کی و پیدل گورنمنت پکار دا سیوی لکه خپل خ حالت اطلال غاڑی خلق سیٹل کول غاڑی خپل دنونا نا پکار دا دی خپل یو پیکیج انوز کی سو کالا دا پیکیج کی ایکسٹر پیکیج دیوی کی سکوم انفرسٹرکچر کمائی دے اصد اغا تول برابر کی دی سرا سرا مو خپل دا سوچ دے بیا دوی بس باندې نه یې رضا شي که نه کم سے کم د های کورټ او سپریم کورټ رسایي خو کم سے کم په کار رسېدا ته ملو شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې د کورمې لخوا د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توری او د سینیټ غړی سجاد حسین توری دواړه پر دې سره سلا دي چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت دې بدل کړل شي. خو د قومي اسمبلۍ غړی په خیبر پختونخوا ورګډېدل غواړي او د سینیټ غړی وایي چې هغه سیمې دې د صوبې تر واک لاندې قبایلي سیمې وګرځول شي. نو دې اختلاف ته په کتو که په قبایلي سیمو کې اصلاحات کېږي نو طریقه به وي. د قومي اسمبلۍ غړی ساجد توری وایي یو خو حکومتي کمیټي په قبایلي سیمو کې له خلکو سره خبرې کوي بل خلکو دوی ته هم رایه ورکړې ده نو هلته د ټول پښتنې یا ریفرنډم اړتیا نشته.
د خپلې علاقې خلکو بالکل مونږ باندې اعتماد کړی دی خو اعتماد کې مونږ ته مطلب دی څومره ووټونه میلاو دي زمونږ نور اپوزیشن هم شته. مونږ دا فیصله چې کومه کړې ده کومه کمیټي جوړه شوې ده هغه کمیټي ته لاړه شي هغه کمیټه ته باقاعده هر قسم ته خلک به مونږ راغواړو او مطلب لري هغوی سره به خبره کوي هغې کې به هغه خلک هم وي چې څوک مطلب لري خپل ویو مطلب خپله رایه به ورکوي هغوی څه غواړي دې وجې نه مونږ دا یو قسم ته ریفرنډم هم دی سوچ په واقع نو مطلب لري هغه د کې خلک دا وویي زموږ په صوبې کې زم شو نو دا مطلب دی فیصله شوه.
سینیټر سجاد حسین توری وایي چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي د حکومتي کمیټې په نسبت زیاتې رایې لري. په بله معنا حکومتي کمیټې یوازې له یو څو سوه کسانو سره لیدلی شي خو دوی ته لسګونه زره خلکو رایه ورکړي دي. خو سینیټر توری دا هم ګڼي چې که ټول پوښتنه کېږي نو هغه هم باید وشي خو ریفرنډم ته باید نړیوال څارونکي ورشي او د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ تر څار لاندې باید وشي.
اصولي وجه خو دا رئیس پرایم منسټر څخه کله د پاکستان جوړیږي یا پرزیدنټ جوړیږي نو هغه غړي چې کوم د صوبایي اسمبلۍ وي قومي اسمبلۍ جوړ شي هغه پرزیدنټ جوړوي او مغا ایم این ایس روشي هغه جوړوي پرایم منسټر جوړوي که مثال دا وایي چېر دي دیني مو عدم اعتماد عوام وایي نو یو ایم این ای کم سے کم که ډېر نه وي نه 20-30-40,000 ووټونه اخیستي دي. دا تقریبا 12 ایم این ای ګان دي د ایجنسیانې دا تقریبا 4-5 لک جوړیږي او 4-5 لکه به دې ته وګوره هغوی فیصلې ته وګوره او د هغوی کوم د به کوم جوړوي د کوم کمیټه ته جوړوي دا جرګه ورکړي ډېر کم ده هغه مطابق دا خو 200 کسان دي په 200 کسانو باندې ته ټول قبایلو څنګه مستقبل فیصله کوي. مثال 50% وایي چې 100 کسان ملکان دي 50 ملکان وایي نه کوو 50 ملکان وایي چې زه ایف سی آر د ختم شي دا خو نشوه نو دې پر کدوی کوم ډول ته لار غاړي خو ریفرنډم غاړي خو صفاف شفاف طریقې سره وکړي موږ باندې پر پولیټیکل انتظام یې خو بنئ که پولیټیکل انتظام یې کوي بیا خو پیدا نه شو ورکړي پاتې کنه تاسو خپل مخکې ریفرنډم د پاکستان لیدلی موږ ریفرنډم په حق یو خو ریفرنډم هغه شي نه لکه دې ته په کار مو په سیرین راش میډیا راش مختلف اړ یو سیستم په کار دی څنګه شي سپریم کورټ او های کورټ په هغه کې نه ګرنه کې وشي.
سینیټر سجاد حسین توری غنی چې پټول پښتنه کې باید لولس پښتنه وشي چې ایف سی آر غواړي او کنه د په وینا کله چې خلک وایي چې نه غواړي نو قبایلي سیمه په خپل د وفاق پر ځای د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې انتقال شي.
ریفرنډم کې خود وخت شنی په کار دی زیات خو په کار نه دی سی او د وی سی آر تاسو د ایف سی آر ختمول غواړي یا نه غواړي او سی ایف سی آر ختم شي ډایرکټ خپل په پروینشل ټرایبل لري ته برزي ایف سی آر ختم شي الټرنیټ خو بس غواړي نه الټرنیټ خو بس قانون ورکړي ایف سی آر ته ختم شي نه الټرنیټ قانون به سره پروینشل ټرایبل لري یا کوم حکم قانون دی هغه بدی خدای څنګه کې یو ټیکس نشته ټیکس لګونی کې بلې دغه خلکو باندې کا ټیکس ته دی زور هلم کې موسه کویل باندې سي دوی ټیکس فری زون کوي هلم کې موته د سیتر ټیکس کې پیدا نشته الټا څو کار کوي څو عربورو په کار کوي الټا په کبایلو کې نور هټول په پاکستان موسه سامان زو مو پرمټ باندې موږ ټیکس خلی موږ پاکستان کې نور سبونه نه اخلي مونږ اخلي کوم په جنته بارډر ته راشي گیټ ته راشي الته مونږ پرمټ اخلي دا ټیکس مات خو پاکستان کې فیوزي باندې نه کوي صرف قبایلو نه مو اخلو
په قبایلی سیمو کې کای اصلاحات کیږي او پایني او قانوني حیثیت کې بدلون راوستل کیږي نو دا کارونه دی په سمدستي توګه وشي کنه په تدریجي ډول د قومي اسمبلی استاد ساجد توري وای په دې کار کې دې ځند نه کیږي سینیٹر سجاد توروی د هر قبایلی سیمې خپل رواج دی نو په مرحله وار توګه دی د هغوی قانوني حیثیت بدل کړل شي ساجد توری وای کله چې بدلون راوستل کیږي نو تر څو کلونو باید قبایلی سیمو لپاره یو خاص پیکیج یا پیسې ځانګړي کړل شي
اټول نوول خبره خدا رز په ان ایف سی وارد کې موږ ور په نه ملوي کې داسې مته نو فونز دی کولیشن فونز ته کوم راځي ډونر فونز ته کوم راځي او کی مطلب کوم ایسا موږ ته پکار دی موږ اوس نه ملوي کې هغه نه لا وخت کله موږ په سبې کې زم کې کوم معلومه خبره رز زم موږ ان والی ډی پی دی یا پی ایس ڈی پی نه څومره رقم راځي اب موږ ته مته کې په تو وخت خو حکومت ته ملوي کې او دینه لا وب موږ یو غټ پیکیج رکھے تو په اکثر کې کې مطلب زم موږ څومره مطلب انوستس دی زم موږ انډستری دی زم موږ سپټلونه دی زم موږ مطلب دا چې انډستری زون دی زمونږ مطلب کمیونیکیشن سسٹم دی زمونږ مطلب روډ وغیرہ دی پر موږ دا کا پیکیج رکھے چې کوم مطلب دا زمونږ خوخی اب دوم رقم هم یو ډایرکټ موږ وو ته ډونر سره موږ خبره کوو اول ګو ډونر سره خبره موږ کوي نشو قبایل ډونر سره خبره نه شي کوي ا ډونر سره کوم خبره کیږي هغه فورن افس په ترو کیږي کی مطلب دا سلو روپے کی موږ یو روپے شیر ملويږي روان وخت موږ جات شي کی ډایرکټ شو
د کورمی سینیټر سجاد حسین توره لدی نظر سره موافق نه دی چې ګواکې د قبایلی سیمو به کور کړل شي خلک دې تر اصلاحاتو کې خپل سیمو ته واستول شي د وای د قبایلو خپل کلیو ته ستنول او د قبایلی سیمو اصلاحات بیل موضوعات دی باید سره ګډ نکړل شي
قبایلو کې اصلاحات تر وصل پی ویو رت خونه کیږي نه ته یو مبو وی سحر به اصلاحات به انون شي او سحر به اصلاحات شروع شي او هغه عمل ته دا عمل وی سره ول لګا دا اف خما خاله کوي په نه ده ای ډی پی او پس کول یو خپل یو پروسس ته هغه خو مو اول د وشي هغه کې شک نشته څه نه وایي پوره پوری اناؤنسمنٹ مه کوي بلکې اصلاحات حکم دي اصلاحات خو تاسو په کار دی د یو پیج باندې خو راوړي نه اناؤنسمنٹ دی نه کوي د اصلاحات تو سره هغه خو نشته څه تکلیف خو نشته بلکې اصلاحاتو نه بغته تکلیف ملو شي دوه پاتې ده
په قومي اسمبلی کې د کور می استاد ساجد حسین توری هم غنی چې د قبایلو خپل سیمو ته د استولو په نوم د هغه سیمو اصلاحاتو عمل ځنډول کیږي
زمون کوم ورن اپ آی ڈی پی دی پکې په نو کې دی بالکل زمون فرست پرایورټی دا دی زمون اول د خپل واپس کوم دام غوړ چې هغه واپس کیږي هغه ته بڅم ملويږي غریب ته مطلب مونږ لیدلې دي چې درې لاکھ نه پورته راځي و نه ورکې 5000 روپے کارت کې ورکې به تر ادا نه چې پکې پکې کې زم شو کورونم جوړ شي تومره مطلب دی چې این جی اوز دي تومره غږ پروجیکټ ولا دي تومره غږ ډونر دي زمونږ خپل حکومت څه کوي چې خلکو ته خخه کورونه جوړ شي ته خلکو ته کورونه ورکې هغه نه بعد مطلب دی چې قانون خو څه خبره نه ده وسم هغه مطلب دی چې پکې قانون کې پراته دي څه بندې کې پراته دي څه د سم آباد کې پراته دي هغه مطلب دی قبایلو قانون خپل ته نه لګو چا چې سن ډول یو بناره او موږ د کورمې جنسه خلک کوم دي زمونږ نور قبایلو نه رسم رواج او مطلب لایف سټایل اټس چینج او موږ مطلب په کې زموږ په رنګ کې علاقه کې ونی سو اې کې ریونی سیستم جوړ شو ورته زموږ په علاقه کې ټاون کمیټي شته د ساده کې خپل له پړه چنار کې خپل له موږ غوړ چې موږ سنټر کوم تر کې نه کړی موږ غوړ چې هغه تر کې وکی او موږ غوړ چې په سودې کې زم شو دا کوم تور قانون دی یا مطلب نور مسلو کې موږ ګیر دا کوم مسلو نه ختم شو کا مطلب دی په ضلع کې څنګه قانون دی هغه موږ مطلب دی منظور دی خونه اختیار
اوریدونکو نن مو په جمهوریت خبرونه کې د کورمې له دوو پارلمانی استازو سره په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. تاسې په خبرونه کې خبر شوې چې دواړه پارلمانی استازي ګڼي چې کورمه هر ډول اصلاحاتو ته تیار ده، ځکه چې انتظامی مالی او د انفراسټرکچر نظام پکې له پخوا راهیسې فعال دی. د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توری وایي قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي، خو سینیټر سجاد حسین توری وایي چې هغه سیمې دې د خیبر پختونخوا تر واک لاندې قبایلي سیمې وګرځول شي. د قومي اسمبلۍ غړی وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د ریفرنډم اړتیا نشته، خو سینیټر ګڼي چې د نړیوالو څارونکو په موجودګۍ کې دې ټول پوښتنه وشي. دوی دواړه له دې نظر سره موافق نه دي چې د قبایلي سیمو بېکوره کړل شویو خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته دې اصلاحات وشي. دوی وایي اصلاحات او د بېکوره کړل شویو خلکو مسأله دوه بېلې موضوعګانې دي چې سره ګډول نه دي پکار. دا وه نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د هغو سیمو له پارلماني استازو سره بحث ته دوام ورکړو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان سوال بې شک چې
ډېره سخت روانې تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.